السلام علیکم په بنسن کې د سهار اته بجې سوې د ازادي رادیو لمړی سهارنی یو ساعته خبرونه پیل سو. پیل خبرونو کېږي د امریکا متحده ایالاتونو او نورو غربي هیوادونو د طالبانو هغه پریکړه وغندله چې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د تعلیم اجازه نه ده ورکړې. د بریتانیا، کاناډا، فرانسې، ایټالیا، ناروې او د امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو د غرض د اروپایي ټولنې د لوړ رتبه استازي په پرونی ګډ اعلامیه کې له طالبانو غوښتنه سوي چې خپله دغه پریکړه بیرته واخلي. غربي هیوادونو په خپل اعلامیه کې ویلي د طالبانو دا اقدام افغانانو او نړیوالې ټولنې ته د طالبانو له تضمین سره په ټکر کې دی. طالبانو د چهارشمې په ورځ تر شپږم ټولګي پورته د نجونو تعلیم ته یو بیا اجازه ورنه کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل تر 5000 ډیر افغان پناه غوښتونکي د کاناډا د مهاجرت پروګرام ته معرفي کړي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په وینا د افغانان د مهاجرت د ځانګړو ویزو یا اس آی وی په پروګرام کې شامل وو. په همدې حال کې د کاناډا د مهاجرت کډوالو او تابعیت اداره وایي د امریکا له لوري ور معرفي سوي افغانان به د متحده ایالاتونو له خاورې څخه نه بلکې له یو دریمګړي هیواد څخه کاناډا ته انتقال او هلته دیره کړل سي. ټاکل شوی د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله سبا شنبه د کویت له لوبډلې سره تمریناتي مسابقه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویندوی فیروز مشعوف ازادي رادیو ته ویل چې دغه سیالي به د ترکیې په انتالیا ښار کې وسی.
اردوی تمریناتی ما از 3 روز پیش در آنتالیا
زموش تمریناتی کمپ له دروی ورځو راهیسی د ترکیه په آنتالیا کې پیل سوی. څو نوی لوبغاړي زموش له لوبغاړو سره یو ځای سی. ټاکل سوی د چې یو بل تمرینی مسابقه د مارچ پر 9 په آنتالیا کې ولرو. د افغانستان او کویت مسابقه به له دې کبله چې تمرینی ده په ټلویزیونونو کې خپرانه سی. د اوکراین سمندري ځواک پرون ویل چې په ازوف سمندرګي کې د روسیې یو ستر جنگي بیړۍ لمنځه وړې ده. د روسیې دا جنگي بیړۍ چې ورسوک نمیده او د ځواکونو او تجهیزاتو د وړلو لپاره وه په تور سمندرګي کې د دغه هیواد تر ټولو ستره بیړۍ ګڼل کیږي. په رسنیو کې په خبرو سویو تصویرونو کې تور لوګي او اور لیدل کیږي چې له دې بیړۍ څخه پورته کیږي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ د اوکراین په اړه یو پریکړه لیک تصویب کړ چې لازم اجرا نه دی. په دې پریکړه لیک کې غوښتنه سوې چې په اوکراین کې دي د ملکیانو او ملکي تاسیساتو ساتنه وسي او جګړه دي ژر تر ژره پای ته ورسول سي. یو 34 هیوادونو دې پریکړه لیک ته مثبت رای ورکړي. سوریه، بیلاروس، شمالي کوریا او ایرتریا د روسیې تر څنګ د پریکړه لیک مخالفت وکړ او 38 نورو هیوادونو سپینه یا ممتنی رای ورکړه. خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. د دې ساعته خبرونه په بهیر کې د دغو موضوعاتو تفصیل هم اوریدلای شئ. طالبان وی د چین د بهرنیو چارو وزیر ته اطمینان ورکړی چې د افغانستان څخه به دغه هیواد ته کوم ګواښ نه پیښیږي. یو شینونکی وی
چینایانو د طالبانو سره خورا زوري اړیکې درلودې. طالبانو پلاوی چین ته ولاړی. د چین د بهرنیو چارو وزیر خورا تود هرکلی وکړ. شاغلاسی ورته وایي
د بشري حقونو د سر ډلې په یو راپور کې ویلي اکثره افغانان چې فرانسې ته لېږدول سوي رواني ستونزې لري.
چې د نوې پردې ژبې نه پوهېدل کېدلی شي د دې سبب شي چې انسان تجرید شي او ونشي کولی له نورو خلکو سره په عادي شکل باندې خبرې وکړي. یعنی
ځینې هغه میندې چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ په لومړۍ دوره کې له تعلیمه بې برخې پاتې دي اوس د خپلو لوڼو د برخلیک په اړه اندېښمنې دي. دا هم اوري چې کندهار کې د نیالګیو کښېنولو کمپاین پیل شوی.
نو د شالوالۍ څخه زموږ غوښتنه دا ده چې دغه نیالګۍ ته په د اوبو د سبګي وکړي په عمده ډول سره.
په بل راپور کې 4 پاکستاني پوځیان د پاکستاني طالبانو په حمله کې وژل شوي. په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د اوکراین ولسمشر له ناټو غوښتل چې اوکراین ته تهاجمي وسلې ورکړي. دا د دې په څپو کې پروګرام د دې خپرونې په دویمه نیمایي کې اوریدل شو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبری راپورونو برخې ته ورزو. د طالبانو حکومت وایي د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ ای ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې څخه به دغه هیواد ته کوم ګواښ نوي پیښ. د چین دغه چارواکي پرون په نا اعلان سوي سفر کابل ته ورسید او د طالبانو له ځینو چارواکو سره یې وکتل. د سیاسي چارو کتونکي وایي چین له افغانستانه د اویغور بیتون غوښتونکو له درکه اندېښنه لري. خو طالبانو د چین د بهرنیو چارو وزیر ته په دې برخه کې ډاډ ورکړ. اسمت څاروان او په دې اړه نور تفصیل.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي چې دوی د چین د بهرنیو چارو وزیر ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان له خاورې به دغه هیواد ته هیڅ راز خطر نه پیښیږي. چین لډیره وخت اندیشته لري چې ایغور بیلتون غشتون کې به د افغانستان له وضعیت په استفاده چین ته واوړي. د ملا برادر د دفتر په یوه خبر پاڼه کې بېل دي چې د ایغورانو نوم یاد شي ویل شوي چې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګی ته د هغو ټولو اندیښنو په اړه ډاډ ورکړل شو چې دا هیواد فکر کوي ممکن د افغانستان له خاورې ورته پیښ شي. د سیاسي چارو کارپو نجیب آزاد وی د طالبانو تر واک لاندې افغانستان څخه چینایان ګواښ احساسوي. د په عین حال کې د چین او طالبانو اړیکې اوسنۍ نه بلکې پخوانۍ وبللې.
هغه غواړي د طالبانو سره اړیکې ولري، په ځانګړي توګه هغه ګواښ د طالبانو د خوا ځینې هیوادونه احساسوي، یا هغه نړیوال ګواښ یا هغه نړیوال تهدید باندې چې طالبان مشروع دي هغو څخه د ژغورنې لپاره، او تر دې وړاندې هم چې طالبان واک ته راشي چینایانو د طالبانو سره خورا ژورې اړیکې درلودې. طالبانو پلاوی چین ته ولاړې دي، چین د بهرنیو چارو وزیر یې خورا تود هرکلی وکړ.
ټاکل شوی دی چې چین راتلونکې اونۍ د افغانستان د ګاونډیو د کنفرانس کوربه وي. په دې کانفرنس کې به په دې خبرې وشي چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان سره په څه ډول مرسته وشي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویندوی عبدالقهار بلخی پر خپل ټویټر پاڼه کښلی چې د چین د بهرنیو چارو وزیر له امیر خان متقی سره د وچې میوې د صادرولو، سوداګرو ته د ویزې د ورکړې، د کانونو د استخراج او همداراست د چین د یو سړک او کمربند پروژې په اړه خبرې وکړې. د چین د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو له کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی سره هم وکتل. هغه څوک چې د امریکا له لوري په تور لیست کې شامل او پر سر یې جایزه ایښودل شوی ده. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې سراج الدین حقانی د چین د بهرنیو چارو وزیر ته وویل چې په افغانستان کې امن د چین او سیمې لپاره امن دی. د ډاډ ورکړ چې د طالبانو حکومت د دوحې تړون ته ژمن دی چې افغانستان به چاته تهدید نه وي.
ومردل چې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګی پرون پنا اعلان شوی سفر کابل ته لړ. لدې سره جخت د افغانستان لپاره د روسیې ځنګړي استازي زمیر کابلوف هم افغانستان ته سفر وکړ. دا لکه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي، د هیواد د چین د بهرنیو چارو د وزیر لومړی سفر دی. نوریاس نوری افغانستان ته د چین د بهرنیو چارو د وزیر او د افغانستان لپاره د روسیې د ځنګړي استازي د سفر په باب د سیاسي چارو لکتونکو نجیب آزاد سره مرکه کړي، او په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړي چې د چین د بهرنیو چارو وزیر په یو ډیر حساس وخت کې کابل ته ځي، پیکینګ په دې سفر سره څه غواړي لاسته راوړي.
ګوره که ته هم په نړۍ کې یو هیواد هم طالبان په رسمیت نه دي پیژندلې، لیکن ډېری داسې هیوادونه شته چې هغه غواړي د طالبانو سره اړیکې ولري، په ځانګړي توګه هغه ګواښ چې طالبانو د خوا ځینې هیوادونه احساسوي، یا هغه نړیوال ګواښ یا هغه نړیوال تهدید باندې چې طالبان مشروع دي هغو څخه د ژغورنې لپاره، او تر دې وړاندې هم چې طالبان واک ته راشي چینایانو د طالبانو سره خورا ژورې اړیکې درلودې. طالبانو پلاوی چین ته ولاړې دي، چین د بهرنیو چارو وزیر یې خورا تود هرکلی وکړ، ښه اغلاس یې وکړ. وای دا هغه مهال چې طالبان د افغان دولت سره مستقیما په جګړه کې و، په دغه یو حساس وضعیت کې د چین د بهرنیو چارو وزیر راتګ افغانستان ته یو ټول لوی لامل څنګه دغه دی چې په چین کې چې هغه مسلمانان چې د ازادي غوښتونکو ادعاله دي د چین لپاره طرحګر دي، د یو سره د ویرې ځکه چې افغانستان د پدښاو سیمه کې چین سره پوله لري، د طالبان د راتګ سره سم په پاکستان کې ځینې بریدونه ډېر سوي دي چې د چین د توجه ځان ته راوړل دي چې دا بریدونه په چین کې ډېر نشي، چین ته ګواښ ډېر نشي. او بیا د دې ترڅنګ په غیر مستقیم ډول چین څو څو واره د یادونه کړې ده چې هغه خالیګاوي چې امریکا لرلې هغه به دی دګي. او بیا د دې ترڅنګ په اقتصادي لحاظ ځینې لوی پروژې دي چې په خوا دلته امریکایان چې کله په افغانستان کې او چین ته اجازه نه ورکړي، یا د افغانستان خوانی دولت یې اجازه نه ورکول چې چین سره دې دغه پروژې لاسلیک کړي. اما نن فکر کوم چې دا احساسي وي چې زمينه مسایل سوي چې د دې وکول شي چې هغه لوی پروژې په افغانستان کې چې د خوا غوښتل تر لاسه کړي هغه نن تر لاسه کړي.
د طالبانو لپاره ډیر عمده مسله چې دوی په مخ کې پرته ده د نړیوال مشروعیت، یعنی حکومت باید نړیوال مشروعیت تر لاسه کړي، او په دې برخه کې چین هم مهم رول لوبول شي. څه فکر کوي چې آیا دغه سفر به وکول شي چې طالبان دغه هدف ته ورنږدې کړي، د دوی حکومت کوم هیواد پر رسمیت وپیژني؟
شګورې تر دې وړاندې چې د چین موضوع تر اوسه د طالبان سره تر ټولو ډېرې ژورې او نږدې اړیکې د پاکستان یو پاکستان لا ونه توانېدی چې په رسمي ډول د طالبانو دولت په رسمیت وپیژني. که څه هم د دې سفیر په افغانستان کې ټول هغه څه کوي چې حتی یو سفیر نه کوي، تر هغه اضافه لا کوي، اما په رسمیت یې ځکه نه پیژني چې دلته نړیوال فشار دی. په رسمیت پیژندلو بحث هغه وخت مطرح کېدل شي چې طالبانو په خپل سیاسي ساختار کې او په کړو وړو کې تر یو بریده تغیرات راسي. مثلا د یونما د یو کال لپاره خپل ماموریت په افغانستان کې وغځوي، لکن طالبانو د شپږم نه تر دولسم ټولګي پورې د انجینو پر مخ دروازې وتړلې چې دا بیرته د نړیوالو حساسیتونو لپاره وي. نو زه فکر نه کوم چې یوازې همدغه سفر دی وتوانېږي چې طالبان د رسمیت پیژندل ته نږدې کړي یا د چین په دې برخه کې مرسته وکړي، تر هغو چې د طالبانو په خپل سیاسي ساختار کې په کړو وړو کې نړیوال اصول کنوینسیونونه مراعت نه شي او هغه ژمنې چې شوې وي په دوحا کې هغه پلي نه شي. زه فکر نه کوم چې د چین یا بل کوم هیواد دی وتوانېږي چې په دغه سره نږدې اړیکو د دوی سره
د سیاسي مسایلو کتونکو نجیب آزاد و چې د نوریاس نوري پښتنې ځواب ولی
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د بشری حقوقو د څار ډلې په یو راپور کې ویلي اکثره افغانان چې فرانسې ته لیږدول شوي رواني ستونزې لري. د دې راپور لمخې د طالبانو له لوري د کابل ترنیول وروسته تر 2600 ډیر افغانان فرانسې ته بیول شوي. دا هم تفصیل.
فرانسې ته په وروستیو میاشتو کې د وړل شویو افغانانو د حالت په اړه د بشری حقوقو د څارونکو راپور پرون پنجشنبه خپور شو. د دې ډلې په راپور کې راغلي په داسې حال کې چې فرانسې له دغو افغانانو سره مهمې مرستې کړې، خو د روحي او اجتماعي ملاتړ له نظره د پام وړ تشه لیدل کېږي. راپور وایي د تیر کال د اګست په 15مه د طالبانو لاسته د کابل له لوېدو وروسته فرانسې له افغانستانه د 2610 افغانانو په شمول تر 3000 ډېر کسان وایستل. د بشری حقوقو څارونکو وایي د افغانان فرانسې ته لرسېدو او میشتېدو وروسته د پناه د غوښتنې په عمومي سیستم کې داخل شول. د بشری حقوقو د څار ډلې د 2020 د نومبر او د 2022 د جنوري ترمنځ د شپږ افغانانو په شمول له 28 ارواپوهانو، ډاکټرانو، د بشری چارو متخصصانو، د غیر حکومتي مؤسسو استازو، د روحي ناروغیو د مرکزونو کارکونکو، په فرانسه کې د افغانانو استازو، ترجمانانو او د فرانسې له حکومتي چارواکو سره مرکې کړې دي. یو افغان نارینه د بشری حقوقو د سردلې ته ویلي په داسې حال کې چې په فرانسه کې دی خو ذهن یې په افغانستان کې دی. یو افغان ښځې د دلې ته ویلي چې خپل هیواد او خلک پرې ګران دي او له دې ځایه ورته هیڅ کار نشي کولی.
په راپور کې موردل چې فرانسې ته ډیری تللي افغانان له رواني ستونزو شکایت لري. دا ډول تکلیفونه ولې یو انسان ته پیدا کیږي؟ د جرمني په فرانکفورت ښار کې افغان ډاکټر نصیر احمد په دې اړه وایي.
یو خو په خپله د نوي محیط یا چاپیر استراب چې د سترس باعث کیږي او خلک نشي کولی د نوي محیط په چاپیر کې خپل ژوند عیار کړي. له بلې خوا هغه یادون د خپل کور، د خپل ماحول یا د سیمې یا په ښار کې چې ژوند کړی دی دغه ته چې موږ نستالژي ورته ویو هم یو بل فاکتور دی چې کېدلی شي رواني ستونزې رامنځته کړي. له بل اړخه خلک چې کله مهاجر کېږي نو طبیعي خبره ده چې له نویو ستونزو سره مخامخ کېږي او یو نامعلوم سرنوشت سره مخامخ کېږي. په نوي ماحول کې نوی کلتوري حالات رامنځته کېږي، کلتوري توپیرونو سره مخامخ کېږي چې د نوي پردې ژبې نه پوهېدل کېدلی شي د دې سبب شي چې انسان تجرید شي او ونه شي کولی له نورو خلکو سره په عادي شکل باندې خبرې وکړي. یعنې یو انسان ځان په یوه ټولنه کې لکه یو ټولنیز محبوس غوندې احساسوي. له بلې خوا په خپل کور کې هر څوک ګاونډی لري، خپلوان لري، ورور، پلار، مور، خور، یعنې په طبیعي شکل باندې انسانان اجتماعي ژوند لري. نو په مهاجرت کې دغه ټول اړیکې له منځه ځي او خلک په یو شکل نه یو شکل تجربېږي چې دا په خپله باعث د سترس کېږي او د انسان رواني ناانډولتیا رامنځته کوي.
د جرمني په فرانکفورت کې میشت افغان ډاکټر نصیر احمد و چې د رواني ستونزو پر مسلې خبرې کولې. یو تازه راپور کې ویل شوي چې فرانسې ته ډیری تللي افغانان له دې ستونزو کړیږي. ځینې هغه میندې چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ په لومړۍ دوره کې له تعلیم څخه پاتې دي، اوس د خپلو لوڼو د ورته برخلیک په اړه اندېښمنې دي. دوی وایي هغه وخت د طالبانو د مخنیوي له کبله دوی نه توانېدي چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي، او اوس یې لوڼې له ورته برخلیک سره مخامخې سوي دي. دا هم په دې اړه تفصیل.
هغه میندې او نجونې چې پر افغانستان د طالبانو د دوو دورو واکمنۍ پر مهال د جنسیت له امله له زده کړو بې برخې شوې دي. یو انجلۍ د خپلې پرونۍ تجربې په اړه وویل:
ما وخت چې ښوونځي ته لاړو موږ ته اجازه را نه کړل شوه چې ښوونځي ته ننوځو، او موږ یې بېرته کورونو ته راواستولو، او د یوې شېبې لپاره مو داسې احساس وکړ چې ټولې هیلې مو له منځه ولاړې.
دا د هغې نجلۍ خبرې دي چې مور یې د طالبانو د واکمنۍ په لومړۍ دوره کې له زده کړو څخه د ممانعت ترخې خاطرې لري. د دغې نجلۍ مور چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې د امنیتي ګواښونو له امله واخیستل شي وویل چې د طالبانو په پخواني حکومت کې 25 کلنه وه، او دا چې د یو ښوونکي وه غوښتل خپلو زده کړو ته دوام ورکړي، خو طالبانو دا فرصت له هغې او په هغه وخت کې له ټولو نجونو او ښځو څخه واخیسته چې د تعلیم خوب یې لیدلی و.
اوس چې د ما د لور برخلیک د ما په څیر دی، زه له زړه ورته خفه یم چې د ښوونځي اعلان وس نجونې ښوونځي ته لاړې، خو د ښوونځي دروازې د دوی پر مخ تړل شوې وې. حقیقت دا دی چې ټولې کورنۍ خفه دي. لور مې نن شپه ډېر وزړل. فکر نه کوم چې د کانکور ازموینه دې هم واخیستل شي، ځکه چې کله ښوونځی نه وي پوهنتون به له کومه کېږي.
د نجونو د زده کړو د راتلونکي په اړه د دې ناامیدۍ او اندېښنو سره سره د دې لپاره هڅې او غوښتنې هم پیل شوې دي. ځینې ځوانان چې د خپلو پخوانیو برعکس نن ټکنالوژي لري، هغه څه چې د دوی غږ او غوښتنې د نړۍ ګوټ ګوټ ته رسوي. دغه ډله چې په کې لوستي نارینه او ښځې هم شامل دي وایي چې غواړي له فارسي، پښتو، انګلیسي، جرمني او فرانسوي ژبو څخه په استفادې نړیوالو ته د طالبانو بې عدالتي ورسوي. طالبانو د خپلې پخوانۍ ژمنې پر خلاف دوم نه تر دولسم ټولګي پورې د ښوونځیو نجونو ته اجازه ورنه کړه چې ښوونځیو ته ولاړ شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم د سیمې په اړه، څلور پاکستانی پوځیان د پنځشنبه پر سهار ډیورند کرښې ته څیرمه د پاکستانی طالبانو په برید کې وژل شوي. د پاکستان پوځ وایي حمله کوونکو طالبانو ته هم مرګ ژوبله اړولې ده. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د پاکستان پوځ وایي پرون سهار سخت دریځو د افغانستان له خاورې تر اوښتو وروسته په پاکستان کې څلور سرتیري ووژل. د پاکستاني طالبانو تحریک د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د پاکستان د پوځ له خبر پاڼې سره سم برید د شمالي وزیرستان په حسن خیل ښار کې وشو. دا ښار یو وخت د پاکستاني طالبانو او نورو سخت دریځو ډلو مرکز و. د پاکستان پوځ ادعا کوي چې د سخت دریځو برید یې ناکام کړی او مرګ ژوبله یې ور اړولې ده. د پاکستان د پوځ په خبر پانه کې د پاکستاني طالبانو د مرګ ژوبلې د شمیر په شمول نور جزئیات نه دي څرګند شوي. د راپورونو له مخې له دې سره هممهاله په کندهار کې د پاکستاني طالبانو یو مهم غړی حکیم سندي د نامعلومو کسانو په ډزو وژل شوی. د سندي په اړه ویل شوي چې پخوا د لشکر جنګوي غړی و، خو وروسته د پاکستاني طالبانو ډلې یا ټي ټي پي ته واوښت. په وروستیو کې د پاکستان حکومت د افغان طالبانو د حقاني شبکې په منځګړتوب له پاکستاني طالبانو سره څو پړاو خبرې وکړې، او د یوې مودې لپاره دواړو خواوو اوربند هم وکړ، خو داسې ښکاري چې دوی د دایمي جوړجاړي پر سر موافقې ته په رسېدو نه دي بریالي شوي. په وروستیو میاشتو کې په پاکستان کې د بلوڅ بیلتون پالو او همداراز داعش حملې هم ډېرې شوې دي. د پاکستان حکومت پخوا د افغانستان حکومت او هند د بلوڅ بیلتون پالو او همدارس د پاکستاني طالبانو په ملاتړ تورناوه، خو اوس چې طالبان په افغانستان کې واک په لاس کې لري، په دې اړه چې څوک د پاکستاني طالبانو ملاتړ کوي ډېر څه نه وایي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو. راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د خبرونه په دې برخه کې مو سره اجمل اند هرکلی کوم. په کندهار کې د پسرلی پر اتک سره د نیالګیو بازار ګرم، پیر او پلور زیات شوه دی. د نیالګیو پلورن کې وای وس په کور دننه د نیالګیو د روزنې د فارمونو لود سره سم له بهر څخه افغانستان ته د نیالګیو د راوړلو مخاطر ډیر نیول شوې ده. نور زماله همکار
په کندهار کې د پسرلی پر اتاک سره د نیالګوی د پیر او پلور بازار خورا ګرم دی. د شهر په ټولو برخو کې د نیالګوی د پلور مرکزونه پرانیستل شوي او خلک د شهر او کور د ښکلا لپاره نیالګي پلوري. عبدالواسی همدرد او عبدالرزاق د کندهار دوه اوسیدونکي چې د نیالګوی د پلورلو لپاره بازار ته راغلي دي.
نو غوښتم چې څو درختې ولګوم په خپل باغچه کې د وطن د سمسورتیا او د آبادۍ لپاره، د سرسبزي لپاره. درخته چې ډېر پایده لري د وطن د بشریت لپاره، ځکه دا چې د اکسیجن تولیدوي او بل د هېواد د سمسورتیا او د ښایست لپاره.
د پاره د دې رالم چې د ګلانو شوق لرم، ګلان مې رانیول د پاره د نمایش. نو وخت د ګلانو دی، باید خپل وطن سمسور ځای کې بس درخت کښېږدو، ګلان کښېږدو.
په کندهار کې د نیالګیو یو پلورونکی سید احمد وایي په دې وروستیو کې په کور دننه د نیالګیو د تولید له زیاتېدو سره سم د هغو نیالګیو مخه نیول شوي چې تر دې وړاندې له پاکستان هیواد څخه راوړل کېدل.
لیمو دی، نارنج دی، امرت دی، او دا شان دي. دا خلک ایږدي، د انارو باغونه ایږدي، او دا د غځي او د ګلاب چې د پاکستان د لاهور څخه راکلله، کراچي څخه راکلله، د ډبل ډیلیټ ګل ګلاب ته وایي، د نور پاکستاني ګل ګلاب، دا ټوله د هغه ځای څخه راکلله. اوس ډېر د په جلال آباد، کونړ، په دغو ځایو کې، خو په کندهار کې هم ډېر خلک د نرسري پلې کړي دي، د ګلخانې شنې خون دلې کار ځي، خپلې جوړوي، خپلې اماده کوي، خپل ګران هېواد لپاره چې شی اماده.
په کندهار کې هر کال لسکونه زره نیالګي کښېنول کېږي، خو د نه پاملرنې له امله د دې نیالګیو زیاته برخه له منځه ځي. د کندهار ښار اوسېدونکی فضل احمد په دې برخه کې د ښاروالۍ پاملرنه اړینه بولي.
هر کال موږ په کندهار ښار کې په زرګونه نیالګي د ښول کېږي، بلاخره هغه یا وچېږي، یا د دې په خاطر چې د اوبو رسېدګي نوته رسېږي، یا د عوامو د کمزورۍ په خاطر. نو په دې باندې اکثره وخت چې کوم نیالګي کښېښول شي، هغه بېرته وچېږي د کندهار ښار نه. نو د ښاروالۍ څخه زموږ غوښتنه دا ده چې دغه نیالګي ته د اوبو رسېدګي وکړي په عمده ډول سره، او دغه کوم چې عوام دي دا جنې منع کړي. اوس اکثره خلک داسې دي چې د نیالګي ساتنه نه کوي، داسې یعنې په عینومېنې کې داسې ډېر ځایونه شته چې هغو ته حیوانان یې دا ورتله کړي دي.
د کندهار ښاروالۍ مسؤلان وایي د ښار د ښکلا لپاره سږ کال په دغه ولایت کې د شپږ زره نیالګیو د ایښودلو پلان لري، او د ساتنې او اوبو رسولو په برخو کې به یې له نویو لارو چارو کار واخلي. جاوید احمد میوند د کندهار ښاروالۍ سکتوري رئیس:
کندهار ښاروالۍ سږ کال په پام کې لري چې شپږ ویشت زره اته رقمه نهالان خریداري کې. البته د دې د خریداري چارې تر ډېره حده ترسره شوي دي. موږ کندهار ښاروالۍ شپږ څلوېښت فعاله برمې لري د دې د اوبه کېدلو دپاره. شپاړس ټانکران موږ لرو چې په دوامداره شکل سره دا د یو منظم پلان په اساس باندې دا اوبوي. دغه رقم موږ د ډنډ د چوکه څخه بیا تر میرویس مینې پورې، دغه شین کمربند چې جوړ دی، د دې دپاره ډریپ سیستم پخوا جوړ کړی دی، هغه په هغه سیستم باندې اوبه کېږي.
کندهار ته په تیرو کلونو کې له پاکستانه په سلګونه زره نوي نیالګي د پسرلي موسم ته راوړل کېدل چې د کندهار د اوبو او هوا سره به یې سازش او تعامل نه کاوه چې په لنډه موده کې به وچ او له منځه تلل.
د شمال ختیځ ځون ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي چې په بازارونو کې پر زړو پیسو راکړې ورکړې دوی ته ستونزې جوړې کړې. یو شمېر دکاندارانو او کسبکارانو رضادۍ راډیو ته ویلي چې په بازارونو کې زړې پیسې زیاتې شوې، او ځینې وخت آن د راکړې ورکړې پر مهال د خلکو ترمنځ د خوابدۍ سبب کیږي.
د کندز ښار یو دکاندار محمد فاروق زاخلوال په دې تړاو ازادۍ روډي ته وویل:
موږ ته غټې پیسې څوک نه راکوي، ټولې مایده پیسې راکوي، او هغه مایده پیسې ټولې پرسوده شوي دي. هغه چې موږ صرافې ته وړو، صرافان هغه نه اخلي، او ډېر په یو کم بیا باندې که جوړ راشو مور سره تقریبا دوه درې سوه روپۍ فرق ورکوي د ډالرو په مقابل کې. نو موږ دلته که یو پنځه روپۍ ګټو، هلته درې سوه بېرته پکې تاوان ورکو.
په ورته مهال کې د بغلان ښار یو دکاندار عبدالله هم له ورته ستونزې شکایت ایت کوي.
مخکې په پیسې مثال شپږ میاشتې کې دا دفعه تبدیلېدلې، اوس نه تبدیلېږي. دا شپږ میاشتې کېږي پیسې نه تبدیلې شوې، او بیخي د کار وتی دي پیسې، او بل اوس کار هم نشته دی، کاروبار هم مشکله شوی. او دلته چې بیا موږ پیسې زړې واخلو، هلته بېرته ویسو، هغوی ته هغوی موږ بېرته په لس زره روپیو کې روپی امتیاز واړي، نو دا مونږ ته ډېر مشکلات جوړي.
دوی له طالب چارواکو غوښتنه کوي چې د زړو بانک نوټونو د راټولولو په برخه کې ژر تر ژره لاس په کار شي، تر څو د خلکو شته ستونزې ورسره هوارې شي. 40 کلن غلام رسول چې په طالقان ښار کې د خوراکي توکو دکان لري وایي:
موږ له حکومت څخه غواړو چې زاړه بانک نوټونه له بازارونو څخه راټول کړي. خلک یې له ستونزو سره مخ کړي دي او پر ځای دې نوې پیسې وړاندې کړي، ځکه افغانۍ زموږ هویت دی. زه له هیوادوالو هم هیله کوم چې د پیسو ساتلو ته جدي توجه وکړي.
دوی زیاتوي د زړو بانک نوټونو راکړې ورکړې پر مهال ځینې وخان د پیرودونکو او دکاندارانو ترمنځ لفظي شخړې هم رامنځته کیږي. د بدخشان ولایت یو اوسیدونکی حسیب الله ازادۍ روډې ته وویل:
موږ 1,00,000 افغانۍ د تبادلې په خاطر سراپۍ ته وړو. هلته په 1,00,000 افغانیو کې له موږ څخه 5,000 واړه زاړه بانک نوټونه نه اخلي او له ستونزو سره مخ کېږو، ځکه وړې پیسې ډېرې زړې شوې دي او د خلکو پیر و پلور هم په میده پیسو ده او موږ یې په جنجال اخته کړي یو. د حل لاره دا ده چې دولت باید زاړه بانک نوټونه ټول کړي او پر ځای دې نوې پیسې بازار ته وړاندې کړي.
خو یو شمیر صرافان افغانان د پیسو ساتلو په برخه کې په بېغورۍ تورنوي او زیاتوي چې له امله یې 10, 50 او 100 افغاني بانک نوټونه ډېر زاړه شوي او د ګټې اخیستنې وړ نه دي. په داسې حال کې د شمال ختیځ ځینو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي په بازارونو کې د زړو بانک نوټونو له موجودیت څخه شکایت کوي، چې له دې وړاندې د مرکزي حکومت چارواکو ویلي وو چې په وروستیو 3 میاشتو کې دوی د زړو پیسو د سوځولو بهیر پیل کړی او تر اوسه میلیونونه زړې پیسې سوځول شوي دي.
ستاسو د پیغامونو نوبت راورسید. بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي، څو یې په دې خبرونه کې راخلو.
زما د طالبانو د مشرانو سره دا هیله ده، دوی تر مخه د حکومت چې کوم کارونه کوله هغه بد ګڼله. د مثال په طور لکه پر دالای د موټرو سروپۍ اخیستل، یا په میله کې خلکو سره ټکه اخیستل. د خوارو غریب موچي و، ډاکټر و، د نسوار خرڅوونکي و، سبزي خرڅوونکي و، هګۍ خرڅوونکي سره دوی 100 روپۍ ځینې اخلي. دلته سیمه ییزې میلې کېږي، دا میلو کې دوی ګرځي، بس نفرې ګرځي. چا ځای به ولي، چا پسه به ولي، پر هغو باندې هم 10,00,000 افغانۍ اخلي. که څوک خرڅ یې که نه سي خرڅ، نو دا د وطن سره غټه جفه ده، دا د ملت سره غټه جفه ده، دا د خلکو سره غټه جفه ده.
سواد خان صدام یم، د خوست ولایت د تڼیو د ولسوالۍ څخه. د افغانستان د اسلامي امارت څخه مې دغه غوښتنه ده چې دوی په افغانستان کې ټولو ښوونځیو ته هغه کنجونې دي او که هلکان دي د شریعت په چوکاټ کې مطابق اجازه ورکړي تر څو دوی خپلې زده کړې وکړي. او د افغانستان د اسلامي امارت او خصوصا طالبانو څخه مې دغه غوښتنه ده چې کومې مرستې چې د نړیوالو لخوا په افغانستان کې د بشر دوستانه مرستو په ډول کې د هغه مرستې حقدار ته ورسیږي.
السلام علیکم. د غزنی ولایت څخه د آزادی راډیو کارکونکو اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې. ورور، زما په نظر باندې د طالبانو کوم شورا چې جوړ شوی ده او مشري شهاب الدین دلاور کوي، غواړي چې هغه مسلکي کسان یا تېرو حکومتونو کې چې کار کړی ده افغانستان ته راستانه کړي او یا دلته کار وکړي. هغوی چې زموږ دا هیله ده چې د خدای په خاطر هېڅکله هم د دوی په شتون کې هېواد ته راستانه نه شي، او که غواړي چې د اجیر په صفت باندې د دوی تر لاس لاندې ژوند وکړي، نو بیا دا د دوی خوښه ده. او بله غوښتنه مې د طالبانو دغه ده چې په ټول د عمر کې تاسو خو صرف د تاسو له خولې نه موږ او د موږ سیاست رو دا اربېدلی دي چې علم په ښځه او نر باندې فرض ده. متاسفانه عملا ورته په ټول د عمر کې تاریخ کې تاسو ورته کوم کار نه دی کړی. پریږدې هغه کسان چې په شریعتو کښې دي او علم ته زده کړو ته لاسرسی لري چې هغوی خپلې زده کړې ترسره کړي. وسلام.
په دې ساعت کې زما برخه هم دومره وه. زما نور همکاران مو ملتیا کوي.
ل اجمل ان مننه. ل دې سره د دې خبرونې نیمایي ته ورسېدو. مخکې تر دې چې د ازادي په سپو کې پروګرام پیل سي، د دې سات خبرونه یو ور بیا وړاندې کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو او نورو غربي هیوادونو د طالبانو هغه پریکړه وغندل چې په افغانستان کې تش پرم ټولګي پورته د نجونو د تعلیم اجازه نه دا ورکړي. د بریتانیا، کاناډا، فرانسې، ایتالیا، ناروی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو د غرض د اروپایي ټولنې د لوړ رتبه استازي په پرونی ګډ اعلامیه کې له طالبانو غوښتنه سوي چې خپل دغه پریکړه بیرته واخلي. طالبانو د چهارشنبه پورې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو تعلیم ته یو بیا اجازه ورنکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ویل تر 500 ډیر افغان پناه غوښتونکي د کاناډا د مهاجرت پروګرام ته معرفي کړي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په وینا د افغانان د مهاجرت د ځانګړو ویزو یا اس ای وی په پروګرام کې شامل وو. ټاکل شوی د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله سبا شنبه د کویت له لوبډلې سره تمریناتي مسابقه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویاندوی فیروز مشعوف ازادي راډیو ته ویل چې دغه سیالي به د ترکیې په انتالیا ښار کې وسی.
اردی تمریناتی ما از 3 روز پیش در آنتالیا
زموش تمریناتی کمپ له دروی ورځو راهیسې د ترکیه په انتالیا کې پیل شوی. څو نوی لوبغاړي زموش له لوبغاړو سره یو ځای سي. ټاکل شوی دا چې یو بل تمرینی مسابقه د مارچ پر 9 په انتالیا کې ولرو. د افغانستان او کویت مسابقه به له دې کبله چې تمرینی ده په ټلویزیونونو کې خپرانه سي. د اوکراین سمندري ځواک پرون ویل چې په ازوف سمندرګي کې د روسیې یو ستر جنگي بیړۍ لمنځه وړي ده. د روسیې دا جنگي بیړۍ چې ورسوک نمیده او د ځواکونو او تجهیزاتو د وړلو لپاره وه په تور سمندرګي کې د دغه هیواد تر ټولو ستره بیړۍ ګڼل کیږي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ د اوکراین په اړه یو پریکړه لیک تصویب کړ چې لازم الاجرا نه دی. په دې پریکړه لیک کې غوښتنه سوې چې په اوکراین کې د ملکیانو او ملکي تاسیساتو ساتنه وسي او جګړه دې ژر تر ژره پای ته ورسول سي. 124 هیوادونو دې پریکړه لیک ته مثبت رای ورکړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکی د ناټو لوغړی وغوښتل چې اوکراین ته تهاجمي وسلې ورکړي. زلینسکی ویلي باید نور د ناټو غړي ونه وایي چې اوکراینی ځواکونه د ناټو پر معیار برابر نه دي. جزئیات په یو راپور کې
پر اوکراین د روسیې د یقل د یوې میاشتې له پوره کېدو سره هم مهاله د ناټو د مشرانو په فوق العاده غونډه کې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی له خپل هیواد سره د نامحدودو پوځي مرستو غوښتنه وکړه. زلینسکی چې په بروکسل کې د ناټو سرمشیزې ته د ویډیو کانفرنس له لارې وینا کوله وویل
موږ د خپلو خلکو او ښارونو د ژغورلو لپاره نامحدودې پوځي مرستې ته اړتیا لرو. هماسې چې روسیه زموږ خلاف په نامحدود ډول له وسلو کار اخلي.
د اوکراین ولسمشر د ناټو مشرانو ته په خطاب کې وویل د روسیې په وړاندې له مقاومت وروسته نور هیڅکله ونه وایست چې د اوکراین پوځ د ناټو په معیار برابر نه دی. ښاغلی زلینسکی د اروپا له مشرانو په دې مننه وکړه چې اوکراین ته یې وسلې ولېږلې، خو په عین حال کې د تهاجمي وسلو غوښتنه وکړه. ویویل زموږ سره د روسیې د حملو او د روسیې د اشغال په وړاندې مرسته وکړئ. د ناټو له سرمشیزې وروسته د دې تړون سرمنشي ینس ستولتنبرګ وویل د تړون ټولو مشرانو د ښاغلي زلینسکي خبرې په غور واورېدې. د زیاته کړه
Allies agreed that we must also increase our support for other partners at risk.
نن د ناتو مشرانو موافقه وکړه چې د ځان د دفاع له اساسي حق سره د مرستې لپاره د اوکراین نور ملاتړ وکړي. متحدان همداراز په ډیرو پوځي تجهیزاتو اوکراین سنبالوي، لکه په ټانګ ضد او هوایي مدافع سیستمونو او بې پیلوټ الوتکو چې ډېری اغېزمنې ثابت سوي دي.
د ناټو سرمنشي په عین حال کې هیله څرګنده کړه چې د ناټو ډېر غړي به د رومانیا، بلغاریا، هنګریا او سلواکیا په شمول د ختیځ اروپا په هیوادونو کې د خپل حضور له پیاوړتیا سره موافقه وکړي.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
احمد شیبریان پر خبرونه که ستاسو کوربه تخنیکی چاری طاهر روشان مختوری. السلام علیکم. د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندل او د دوی د حکومت مشروعیت په دې اړه دلته په خبرونه کې بحث لرو. د طالبان حکومت د چهارشنبه پر ورځ په کابل او یو شمېر نورو ښارونو کې تشپژم ټولګي ورپورته نجونې له ښوونځیو د دې سربېره راوګرځولې چې تر دې مخکې یې ژمنه ورسره کړې وه چې درسونو ته به یې پرېږدي. البته دا پرېکړه په ځینو ولسوالیو کې هم تطبیق شوه. دې اقدام د دې سربېره د طالبانو د پرسمیت پېژندلو مسله تر سوال لاندې راوسته چې په اسلام آباد کې د 250 اسلامي هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو په همدې ورځ پر دې فکر کاوه چې څرنګه هڅې وکړي چې د طالبانو رژیم په رسمیت وپېژني. دې سازمان د خپلې دوه ورځنۍ غونډې په پای کې په خپرې کړې اعلامیې کې وویل چې په افغانستان کې باید د ښځو او ماشومانو په ګډون د هر قوم او مذهب حقونو ته درناوی وشي. په اسلامي هیوادو کې قطر چې له کلونو کلونو راهیسې د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه و او لا هم دی په خبر پاڼه کې لیکلي دي چې د طالبانو دا ډول کړنې به د افغانستان پر بشري حقونو، پرمختګ او اقتصاد ژور اغېز وکړي. ترکیه بل هغه هیواد دی چې په انطالیا کې نږدې میاشت مخکې بې غونډې ته د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وربللی و او د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت په دې غونډه کې دا وویل چې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره باید هڅې وشي. خو په افغانستان کې د نجونو د مکتبونو د بندېدو تر اعلان وروسته په یوه اعلامیه کې پر دې ژوره خواشیني څرګنده کړه. کلویدو سره شو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وویل که طالبان د نجونو د مکتبونو د بندېدو پریکړه فسخ نه کړي دا به د افغانانو د اقتصادي ودې لپاره له نړیوالې ټولنې سره د طالبانو د اړیکو د شکېدو هیلو ته جدي زیان ورسوي. اروپایي ټولنې هم دا پریکړه غندلې ده او همداراز ملګرو ملتونو. را به شو بحث ته. په دې بحث کې مو دغو میلمنو ته بلنه ورکړې ده. ګلالۍ ساپۍ د پخوانۍ ولسي جرګې غړي، ډاکټر عاطف مختار د سیاسي چارو کتونکی او آصف ننګ د سیاسي چارو کتونکی. میلمنو شرغلی خبرونې ته لمړی به په لنډو د اغلی صافي نظر واخلم. ستاسو په باور د نجونو د مکتبونو د بندېدو اعلان د طالبانو د رسمیت پیژندلو مسله څومره ځنډولی شي؟
دا یو ډیر نامطلوب عمل و چې د نجونو په مقابل کې اجرا شو. زه فکر کوم چې دلته افغان طالبان د حکومت کولو هدف هم نه لري. دوی شاید کومه پروژه اوسیږي چې غواړي خپله هغه پروژه پای ته ورسوي او ورته مهمه نه ده چې څوک په رسمیت وپېژني که نه.
مختار صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې طالبانو ولې باید داسې پرېکړه کړې وي چې نجونې د مکتب ته لاړې شي او بیا بېرته دا فسخ کړي؟
هر نوع یا هر دلیل هېڅ د توجیه وړ نه دی چې باید مدرسې یا مکتبونه دې وتړل شي. دا تصمیم د افغانستان د خلکو او د افغانستان د ملي منافعو، ارزښتونو، دودونو، تاریخ او اسلامي احساساتو پر خلاف.
نن سب تاسو څه فکر کوئ چې طالبان ولې په لنډ وخت کې له خپلې پرېکړې راپشا شوي دي؟ آیا د دوی ترمنځ د اختلاف څرګندونه کوي او کنه بل علت؟
زما په نظر موږ دوه درې څلور معیار لرو د یو تصمیم لپاره چې تصمیم نیسو. یا به د تصمیم دلیل اخلاقي وي، دینی به وي په افغانستان ټولنه کې، یا به تخنیکی یا مالی دلیل وي، یا به د علمي ستانداردونو دلیل وي. زما په نظر دا یوم نسته. نو پاتې کېږي یو دلیل چې زما په نظر دا